The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګرانوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د نن د اتوار ورځ 2018 کال د دسمبر 13 نیټه ده. په پاکستان کې وخت شوی دی د ماښام شپږ، په افغانستان کې دی د ماښام پنځه نیمې، په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دی. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خپرونه کې درته تازه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. ګرانوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته.
د فاټا سیاسي اتحاد اصلاحاتو لپاره یو شمېر قبایلي برخو کې لاریونونه ایستلي او د جلسو په وخت مولانا فضل الرحمن په ګوند سختې نیوکې کړي. د اتحاد مشر وایي دغه ګوند د خپلو ذاتي ګټو لپاره د اصلاحاتو مخه نیسي.
نواز شریف حکومت پہ زردہ پیسے لو کی خپل اتحادیان دی پخلا نہ ساتھی زمون دا مستقبل زمون دا معاشمان دا قتلول پہ بدل کی دی حضرت نظر دی خپل پیسے لو کی.
پاکستان په پارلیمان کې ستر مخالفه سیاسي ګوند پیپلز پارټي د کورونو چارو وزیر دا چودري نثار د استعفی غوښتنه یو وار بیا تکرار کړې. په یو تفصیلي عدالتي رپورت کې په چودري نثار د ترهګرو ډلو سره د اړیکو او ځینې ترهګري ډلې قلدم ګرځولو نه ډډه کولو تورونه دي.
د سپریم کورټ جج قاضي فیض عیسی باندې مشتمل یو کسي کمیشن د شپږ 50 ورځو کاروایی نرستو خپل رپورټ کې ویلي دي چې حکومت د کرکې ویناګانو او د تونروي په هړه پراپګاندا او درولو کې ناکامه شوې ده.
او په شام کې مرستندوی ادارې وای په حلب کې د بند کسانو د رایستنې لپاره اجازه ته منتظر دي. او یمن کې داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې لږته لږه 40 فوجي عسکر وژلي.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو خبرونو تفصیل.
د پاکستان قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د هغه سیمې د سیاسي ګوندونو ائتلاف غوښتنه کړې چې افغانستان سره پر پوله شاته پاتې قبایلي سیمو کې د سملاسي سیاسي اصلاحات اوسي او حکومت په دې اړه له ځنډ څخه کار نه اخلي. د سیاسي ګوندونو د ائتلاف په غوښتنه نن اصلاحاتو په اړه زیاتره قبایلي برخو کې مظاهرې سوي او برخوالو غوښتنه کوله چې دغه سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل سي. د ائتلاف مشر نثار مومند ویلي ځینې عناصر د شخصي ګټو لپاره د اصلاحاتو په لار کې خنډونه اچوي. په عین وخت کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې هم په پېښور کې د یوې ولسي غونډې په مهال غوښتنه کړې چې قبایلي سیمو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنه وسي، خو د سیاسي ائتلاف مشرانو د ټول پوښتنې غوښتنه رد کړې او وایي اصلاحات د قبایلي ولس غوښتنه ده.
د پاکستان سیاسي ډلو پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف ته ملک ته داخله وزیر چودري نثار علي خان نه د استعفی ورکولو غوښتنه کړې. د دوی دریز دی چې داخله وزیر قاضي انکوایري کمیشن کې راپورته کړی شوی د ځینې پوښتنو جوابونه ورکولو کې ناکامه راغلی. په دې پوښتنو کې یوه دا هم وا چې ولې هغه د کلدم ګرځول شوي ډلو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او دا هم چې ولې داخله وزیر بعضې ترهګري ډلې د کلدم ګرځولو نه ډډه کړي. یاد دی د جسټس د سپریم کورټ د مشر جسټس قاضي فیض عیسی په مشرۍ کې جوړ کمیشن په 8 اگست د کوټه سیول هسپتال کې شوې ترهګري حمله په حق لا یو رپورت جاری کړی. په دغه رپورت کې د ملک په استخباراتي ادارو او داخله وزارت او د هغوی په ناکامو ډیر په ډاګانی وکی شوی. د یو سلسو پاڼو رپورت کې ویل شوی دی آی ایس آی نه خو خپل سو ویب سایټ لري او نه یو ایمیل چې په ورسره رابطه کېدای شي. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې پاکستان کې قریبا 6,415 مدرسې دي، خو د مذهبي چارو د وزارت سره یوازې 11,852 مدرسې رجسټر دي. کمیشن په دې افسوس کړی چې د وزارت سره د مدرسو په حق لا بنیادی معلومات هم نشته.
د بلوچستان په دیرشو ولسوالیو کې به د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین د یکشنبې د لروځې راهیسې پیل سي، خو په کوټه پشین او کل عبدالله کې به دا کمپاین تر 5 ورځو پورې روان وي. دا خبره په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد وایس اف امریکا ته کړې ده. تفصیل راکوي ایوب ترین.
خو په کوټه پشین او کل عبدالله کې دا کمپاین تر 5 ورځو پورې به روان وي. دا خبره په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد د وایس اف امریکا سره په یوه مرکه کې کړې ده.
زموږ ټیمونه تیار دي، موږ بالکل ورته تیار یو چې هر کوم چې د دې ریکوایرمنټس دي، لاجستیک سپورټ دي، ټریننګز دي، هغه ټوټل پوره شوي دي. اوس موږ ودې ته 19 تاریخ په انتظار کې چې بسم الله یو بس شروع یو. چې وایرس که د هر ځای سره راسي که هغه دلې فرض وکړه د سند د سره راسي د افغانستان د خوا راسي هرې خوا سره چې رالی چې دلته رالی چې دلته پر دلته څو میاشتې پر تېرې سي بیا هغه لوکلایز سي بیا هغه د دې ځایي وایرس سي بیا هغه ته موږ دا نه سوئ چې دا د سند وایرس یا دا د افغانستان وایرس یا دا ځای دی.
د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي فیصل زیاته کړه که د پولیو ناروغي ختم سي خو بیا هم تر درو کلو پورې د وایرس د وجود خطر موجود وي. د بلوچستان زیاتره برخه غرنۍ ده او آبادي یې هم د یو بل څخه لرې لرې پرته ده. د کارکوونکو لپاره تر هر کوره پورې رسېدل یو ګران کار دی. دویم د پولیو د کارکوونکو حفاظت یقیني کول یو لوی چیلنج دی او درېیمه ستونزه دا ده چې په هر کمپین کې زیاتره میندې او پلرونه د ماشومانو لپاره د پولیو د کترو په اهمیت پوهول یو ګران کار دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی کوټ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د شام حکومتي خبری ایجنسی سنا وای نن د اتوار په ورځ د اسره میاشت یا ریډ کرسنټ او د سور صلیب یا ریډ کراس عالمی ادارو بسونه د حلب کیر چاپیره علاقو ته لیږل شوي چې هلته کې ګیر پاتې خلک هم راوباسي. په حلب کې په زرګونو خلک په دې انتظار دي چې څنګه د خلکو د بستلو عمل بیا شروع شي او دوی محفوظه علاقو ته منتقل شي. نن سهار وختي د آی سی آر سی ویاندې خلکو ته تمه ورکړې وه. ادارې مشرقي حلب نه خلک راوستلو دپاره تیاره ده. بلخوا د ملګری ملتونو سکیورټی کونسل با تمه کیږي نن په دې حق له رای ورکي چې ګینه جنگ ځپلې حلب ته د خلکو د تحفظ او راوستلو کار د سارنې د پاره خپل سارنوالان ولیږي او کنه. په دې موضوع لنډ تفصیل راکوي ماویش جلیل.
د خالی پورس شوی موعدې تر مخه د یاغینو کنټرول لاندې او د حکومت کنټرول لاندې دوه کلونه به خلکو ته د وتو اجازه ورکړي کیږي. په تیرو څو ورځو کې حلب نه قریبا شپږ زره کسان وتی دي خو د جمعې په ورځ د خلکو وتو باندې بندیز ولګېدو. د دې جمعې په ورځ حلب کې هغه وخت ګډوډي خور شو کله چې حلب نه د عامو خلکو وتو په وخت د ډزو پیښې مخې ته راغلې او د دې وجه نه د ښار نه د خلکو وتو عمل ودرولی شو. حکومت او یاغي ډلو دواړو د ډزو تور په یو بل لګولې دي. د څارونکو وینا ده چې د یاغیانو کنټرول لاندې شرقي حلب کې د یخنۍ او لوږې ښکار زرګونو عام خلک ګیر دي. د تیر جمعې په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وو د شام صدر بشار الاسد او د هغه اتحادي روس او ایران په شامي ولس ظلمونه کوي. د خالی په ورځ ترسره شوې نوې معاهدې لاندې به شرقي حلب نه یاغیانو او د عامو خلکو باسترو عمل بیرته شروع کول کیږي. شام او روس څو څو وارې دا تور رد کړی دی چې عسکر یې په شرقي حلب کې عام ولس په نښه کوي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
په یمن کې فوجي چارواکي وایي یو ځانمرګي بریدګر د یک شنبه په ورځ د جنوبي ساحلي شهر عدن کې لږ تر لږه څلوېښت عسکر وژلي دي. چارواکي وایي عسکر په یوه فوجي مرکز کې د خپل معاش اخیستو لپاره راغونډ سوي وو چې حمله ورباندې وسوه. د دوی په وینا شاوخوا پنځوس نور عسکر ژوبل هم دي. د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د پیښې پړه پر غاړه اخیستې. دا پیښه له هغه ورته حملې یوه اونۍ وروسته رامنځته سوې چې داعش ډلې هم په عدن کې پنځه څلوېښت عسکر ووژل او په لسهاو نور یې ژوبل کړل.
د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ تیره میاشت په الیکشن کې کامیابۍ نه پس د مننې د سفرونو لړۍ ختمه کړې ده. په الاباما ریاست کې د دې سفر اخیری وینا کې ټرمپ ویلي جانبداره خبریالانو هغه د یو داسې ریپبلیکن امیدوار په توګه ښودلو چې انتخابات نشي ګټلی. په دغه وینا کې هم ټرمپ ته هر کله په شان بیا د غشمنه وکړه چې د مکسیکو سره به په پوله باندې دیوال وهي او د امریکا تجارتي معاهدو ته به بیا نه کتنه کوي. هغه په دې هم زور ورکړو چې د کډوالو کې ته د راتګ عمل به هم نور سختي چې د تندروي مخه نیول کېدای شي.
د انډونیشیا چارواکي وایي د یوې پوځي الوتکې راغورځېدو له امله الوتکه کې سپاره ټول دیارلس کسان مړه سوي دي. د دوی په وینا سی ون ترټي ډوله الوتکه د یکشنبې په ورځ له پاپوا ایالت څخه والوته او له الوت څخه څو دقیقې وروسته راوغورځېده. دغه پوجي الوتکه ټاکل سوې وه چې غرنۍ سیمه و مینا کې کښته کیږي. د انډونیشیا د هوایي ځواک مشر ویلي امکان دی چې د الوتکې د راغورځېدو علت خراب موسم وي. د هوایي ځواک په بیان کې ویل سوي الوتکه کې دولس ټنه خوراکي سامان بار وو او دا چې د مړه سوو کسانو مړي یې را ایستلي دي. او چین د یکشنبې او چین د شنبه په ورځ ویلي د امریکا هغه سمندري ډرون به بیرته ورکوي چې د جنوبي چین په نړیوال اوبو کې نیولې وو او وای واشنگټن په دې اړه ناسمه خبرې کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دغه ډرون سبمرسیبل چې په اوبو کې د شورې مقدار او د تودوخې پړاوونه معلوموي د پنځشنبه په ورځ له فلپاین څخه نوي کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې نیول شوی وو. د چین د دفاع وزارت وایي د دوی پوځي کښتۍ تر اوبو لاندې نامعلومه آله ولیده او د خوندیتوب لپاره یې راوویسته او وروسته یې وویل چې دغه آله امریکایي ډرون دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د وایس آف امریکا دی ریډیو د واشنگتن ډی سی نه تاسو نه خنيغه خبری خبرونه تا غوږی او وخت شوه دی وست لوبو د خبرونو وکیل خان سټوډیو ستراغله دی او تاسو ته به وای چې نن کمی کمی لوبي روان دي او تاسو صورتحال څه دی د لوبو د میدانونو نه
مننه سمینه سن خوشاله اوسه کډر منو ریډون کلوب خبرونو کې راځو. کرکټ او کرکټ کې بیا د پاکستان او استرالیا ترمنځ لومبه ټیسټ میچ روان دی. کم سیریز چې درو میچونه دي خو لومبنی میچ ته روانه میاشت 15 مینا پیل شوی او تر سبا پورې روان وي. نن د سلورمې ورځې لوب سر ته رسیدلې. پاکستان ته دا مهال د ګټې لپاره 173 رنونه په کار دي او 2 وکټې وسره پاتې. د میچ صورتحال څه داسې دی چې په لومبنی اننګ کې د لور سوا یو کم 1.5 رنونه استرالیا پاکستان ته هدف ورکړو. په لومبنی اننګ کې د کمې په جواب کې چې د پاکستان ټول ټیم په 122 رنونه کولو سره آوټ شو. بیا په دویم اننګ کې د آسٹریلیا ٹیم 202 رنزونه کړی او اوس د مهال پاکستان دغه په جواب کې خپل بیټنګ د نن ورځې لوب سر تر سوول ده. په دغه کې 2 اتیا رنزونه کړی دي او 8 وکټې پریوتی 2 وکټې وسره پاتې. د مهال په کریس باندې چې کم اسد شفیق 100 رنزونه کړی دي سنچری وهل ده. د لسو چوکو یو چکی په مرسته باندې په 126 بالونو باندې دغه رنزونه کړی دي. هغه نټ آؤټ ولاړ دی. دغه نه علاوه وسره یاسر شاه په 100 رنزونه باندې نټ ټولار د نوموړي د غرنزونه درې بالونو باندې کړی دی. یو چوکې هم وخلیدا. که د پاکستان مجموعي د سکور 372 ته توکه 315 رنزونه پکې سمي اسلم د شانتي یو یا رنزونه سره لیکړی دی. 14 رنزونه بابر اعظم او یونس خان د 15 رنزونه کړی دی او 15 رنزونه باندې مصباح الحق آوټ شوی دی. اسد شفیق د 100 رنزونو سره ولاړ دی. دغه شانتي 78 رنزونه محمد عامر کړی دی. 1.5 رنزونه باندې وهاب ریاض آوټ شوی. یاسر شاه 100 رنزونو سره ولاړ دی. دغه مې صورتحال به تاسو ته په راتلونکو خبرونو کې هم وایو. دغه مهال دغه لوبه د نن ورځې سر ته رسیدلې ده. دویم میچ به دی بیا په سیکنډ ټیسټ میچ کمین د دسمبر په 16 باندې وي. را به شو د افغانستان او یونایټډ عرب امارات یعنی متحده عرب امارات ترمنځ کم د T20 د شلو ورونو دریو میچونو کم سیریز نن دغه سیریز سر ته رسیدلې ده. په دغه سیریز کې نن د لوبې ته کوکتی شین افغانستان خپل لومبي اننګ کړو یعنی لومبني بیټنګ کړو. په دغه بیټنګ کې افغانستان عرب امارات ته د ګټې لپاره 190 رنزونو هدف ورکړو. د کمی په جواب کې چې د یونایټډ عرب امارات ټول ټیم په 115 رنزونو سره آوټ کېدل سره افغانستان دغه دریم میچ هم په خپل نوم کړی دی. د دې نړیوال چې کم دوه میچونه شوي دي هغه هم افغانستان ګټلی. په لومبني میچ کې کم چې د روانې میاشتې دسمبر په 14 نیټه باندې شو افغانستان د 11 رنزونو سره ګټلو. بل میچ د دسمبر په 14 باندې شو 15 وکټو سره ګټلو. دوه بالونه لاپاتې هم وو افغانستان ګټلو. د انګلند او هندستان ترمنځ د ټیسټ سیریز نن اخیری میچ 15 میچ درېم ورځې لوب سر ته رسیدلې ده. په لومبنی اننګ کې 400 رنزونه انګلند کړو. د کمی په جواب کې 390 رنزونه هندستان کړو په خپل لومبنی اننګ کې. او بیا لومبنی اننګ کې نو دغه لومبي اننګ شوی دی خو دا مهال هم په خپل لومبنی اننګ کې هندستان 78 رنزونو سره رسته ده. هندستان 4 وکټې پریوتی دي او سمو سره 6 وکټې پاتې دي. 15 میچونه شوي دي. 15 میچونو صورتحال ته کوتي شړم به میچ ډرا شوی او دویم کې بیا هندستان 206 رنزونو سره ګټلو. دریم هم هندستان ګټلو او بیا سلورم هم هندستان ګټلو. 15 میچ روان دي. د دې څه تفصيلات راځي تاسو به خبر ساتو ډیو ریډیو سره اوسه قدر منوریدونکو.
ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه اوغواژی استه. او اوس هم پام راګرځو یو رپورټ ولور ته چې د پاکستان قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره د هغه سیمې د سیاسي ګوندونو ائتلاف غوښتنه کړې چې افغانستان سره پر پوله شاته پاته قبایلي سیمو کې د سملاسي سیاسي اصلاحات وسي او حکومت دې په دې اړه له ځنډ څخه کار نه اخلي. د سیاسي ګوندونو د ائتلاف په غوښتنه نن د اصلاحاتو په اړه زیاتره قبایلي برخو کې مظاهرې شوي او برخوالو غوښتنه کوله چې دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګټې کړل سي. تفصیل راکوي ارشاد مومند په دې رپورټ کې.
نن په ټوله قبایلی سیمو کې د پاټه سیاسي اتحاد په غږ ځای پر ځای احتجاجي مظاهرې را جوړې کړې شوې وې. د پاټه سیاسي اتحاد مشر نثار مومن وای د احتجاجي مظاهرو مقصد یې د مولانا فضل الرحمن په خبر کې را جوړې غونډې جواب کولو، ګنی چې د قبایلی سیمو اوسیدونکو د اپسیار پر ضد او پاټه خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په حق کې دي. او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام چې د مرکزی حکومت اتحاد کې شامل دي د خپل خلکو پر ځای د نورو خلکو مفادو حفاظت کوي.
چې کله زه یو صوبه شم نو زه به د ملکی بزما حیثیت د خپل د مرکز نه د پنجاب سره به حساب کتاب کی د اسمان نه حکومت نور سند نه دی خو چې پنجاب په سزا ته خېټه چولې د خواغه سره به حساب کی دا غنه به ما تخپل حق راخلی نو پنجاب نه دغه برداشت کیږي نه دغه ته تکلیف ته نو دغه په وجبان د اسړي د میر جعفر صادق د دوی پېښارو د شیلي غلو کې
احتجاج کوونکو ویناوا چې مرکزی حکومت د پاټه اصلاحاتو په اړه دوه مخې پالیسۍ نه ډډو کی او جنگریز مومن وای چې وفاقي حکومت د دوو سیاسي ګوندونو په غوښتنه اصلاحات ځندولو عمل عامولس اندېخنو سره مخ کړی دی.
نواز شریف حکومت ته زړه د پېښلو کې خپل اتحادیان دی په خلا نه ساتي په زمنګ د پیچل زمنګ د مستقبل زمنګ د ماشومان د قتلول په بدل کې دی خپل خپل اړپا ملګری خپل هغه دوستان چې هغه دې بچکی او په دوه حکومت کې د لري پخلانی سره د وزارت د زید خبرې په سلو کې
د مومند جنسي سره تعلق لرونکي یو ځای مشر ملک رحیم وای کوم ملکان او خلک چې د اپسیار په حق او قبایلی علاقو خبر پښتونخوا کې شمولیت مخالفت کوي د هغوی د نظام سره ډېرې ګټې تړل شوې دي.
د 500 نو اخلا د 500 پورې د 1000 پورې ماهانه مراد خوري او دا غي په یوان دي. دلته د بچي سوچ نه کوي چې زما بچیا څومره رسو د دنیا نه پاتې شو. تاسو وګورئ د دنیا څومره چار پیچر چي دی او څومره مکه ده الله دا په دې باندې په غیر قانون چې کم دی یو 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 پټ مکم نشته په غیر قانون چلیږي یا د انګریز قانون یا د اسلام قانون خو یو قانون پاغی ماندی وی او منگا دسی بدخسمت ای چی جنگیم ارزه که قانون چی کم دی آغا منگا لمنگ نرستو پاتی دی.
په نزدو کې د پټا اصلاحاتي کمیټې تجاویزو باندې قومي سملې او سنټ کې بحث مکمل کې دورستو امکان څرګندېده چې اصلاحات به زر اعلان شي. خو د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخالفت وروسته اوس بیا د عمل د ځن ښکار شوی دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیور ریډیو، مومند ایجنسی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
امریکا ډیور ریډیو د ډیور ریډیو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن نیخ پنی غ خبريږي. په جنوبی وزیرستان کې د خلکو د بیا آبادولو چې کم خلک واپس خپل سیمو ته روان دي دغه عمل روان دی. د جنوبی وزیرستان اسیسټنت پولیټیکل افسر شعیب خان ډیور ریډیو ته په مرکه کې ویلي دي چې تقریبا د 12,000 د کورونو مالکانو ته دوی معاوضه ورکړې ده د کورونو د بیا جوړولو لپاره. د دې نه علاوه یو اشاریه نه بلیون روپی به په لاولنی مرحله کې دوی تقسیم کړی دی، یو اشاریه پنځه بلیون روپی به په دویمه مرحله کې تقسیمی، او په دریمه مرحله کې چې کم کورونه وران شوي دي په فوزی عملیاتو کې، نو د هغې کورونو د سروې عمل هم روان دی. د شعیب خان سره دغه مرکه کړې ده عدنان بیټنی، تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان د وفاقلاندې جنګ ځپلې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کښې تر سره شوي عملیاتو وروسته ځایي انتظامیه د عملیاتو په وجه وران شوي عامو خلکو ته د کورونو تاوان ورکوي. په جنوبي وزیرستان کښې کال 2009 کښې پوځي عملیات ترسره شوي وو، او انتظامیه چارواکي وایي د عملیاتو په نتیجه کې نږدې په جنوبي وزیرستان کښې تر 90% نه زیات د عامو خلکو کورونه وران شوي دي. انتظامیه وایي په مکمل طور وران شوي یو کور لپاره 4,00,000 روپۍ، او په جزوي طور وران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ځانګړې کړې دي. په جنوبي وزیرستان کښې د عملیاتو په وجه د عامو خلکو د کورونو کم قسمه نقصان شوی دی. د جنوبي وزیرستان تیار ځای علاقې یو کډوال ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي:
زما نام شزرین خان دی، تیار زه د تحصیلي یم. د نمې میاشتې په 31 تاریخ باندې واپس لري، کوټې ختم شوې وې، مکانونه ختم شوي وي، دا غونډه کړي دي، د اوسه پر په مزدوره باندې شوري یي، خو بالکل ته مجبوري دو یې، موږ وس نشته د وطن پله اجرات هم وکړه. په دې کښې موږ د ځان والا خرچ خوراک څه دی دا نه شي برابرولی که نه.
پولیټیکل انتظامیه د اعلان سره سم په پولیټیکل کمپاونډ جنوبي وزیرستان ټانګ شې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه سوا شوې. خلک وایي که څه هم د کورونو دغه تاوان ډېر د نشت برابر دي، خو بیا هم زیاتوي چې دغه تاوان ترلاسه کولو کې سخت له مشکلاتو سره مخامخ دي. کوم قسمه مشکلات دي؟ د جنوبي وزیرستان د مدني ټولنې یو فعال غړی سید انور محسود ډیوه راډیو او ټي وي ته څه داسې برسېره کوي:
4,00,000 بجای دښتې دغو کسانو ته 40,00,000 روپۍ کم سے کم میلاوی دی، ولې چې هغه ډیره مشکله ایریا ده، هارډ ایریا ده، ډیره زیاته مشکله ده. هغې کې بهرحال اوس د کار شروع دی، د کار چې کومه حده راسه شروع دی دا ښه شروع دی، خو په دې کې څه مشکل راغلی دی؟ ټیکنیکل مشکلات پکې راغلی دي، په چا کې تصویر سم نه دی، په چا کې د شناختی کارډ نمبر پرابلم دی، په چا کې د څه داسه دښتې. په دې باندې انتظامیه سره موږ څو ځلې خبره وکړله، خو د بدقسمتۍ نه یا خو انتظامیه ته ټایم نشته چې په هغې باندې دو کار وکړي، او یا دو هغې اوس مسلې حل باندې پوهېږي نه.
انتظامیه چارواکي وایي د عملیاتو وروسته د وران شوي کورونو سرشمېرې روانې دي، او دا مهال نږدې د سرشمېرو درې پړاوه سرته رسېدلي چې تر مخه یې نږدې تر 15,000 نه زیات کورونه وران شوي دي. ډیوه راډیو او ټي وي سره حال تېرولو په وخت د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان وویل: د عملیاتو په وجه وران شوي کورونو سرشمېرې روانې دي، او دغه سرشمېرې به تر هغه وخته پورې روانې وي تر کومه چې د ټولو کورونو سروې اخیستې شوې نه وي. دې زیاته کړه چې عملیاتو په وجه په جنوبي وزیرستان کښې وران شوي کورونو ټولو ته به د دې موضع ورکړل کېږي. دوی دغه تفصیل ډیوه راډیو او ټي وي ته څه داسې څرګنده کړی:
نو تاوان او د دې کورونو دغه باره کې موږ دا ګورو چې کم از کم د کورونو سروې موږ وکړو، او په هغې کې چې کوم نقصانات شوي دي هغه نقصانات ازاله ورته ورکړو، خو هغه واقعي چې کوم دی پیسې ډېرې زیاتې کمې دي، خو بیا هم کم از کم خلکو ته سریلیف څه تعاون چې کوم دی د حکومت د طرف نه څه ملاو شي. نو په لومړۍ سروې کې موږ چې کله کړې وه، نو په هغې کې 15,600 کسانو، او په دویمه کې 14,600 کسان دي. او زه تاسو ته دا وایم چې درېیمه مرحله هم چې کوم دی هغه سروې شروع ده، زمونږ چې کوم سټاف دی هغه ټول په فیلډ کې دی، په لدا، مکین، په دارنګې، په سروکۍ کې.
یړ دی وي چې په جنوبي وزیرستان کښې د هغې وخت طالبانو مشر بیت الله مسعود په سلګونو شمېره پلویانو په ضد په کال 2009 کښې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي دي. د عملیاتو وروسته حکومتي چارواکي په یاده علاقه کښې د بیا آبادکارۍ دعوې لري. په دغه آبادکارۍ کښې ورسره امریکا او نوره نړۍ هم په پراخه کچه سره مرستې کوي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
خبرونه لا دوام لري، او اوس مې یو بل رپورټ لور ته پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې د تنباکو کروندګرو یو غونډه سوی چې پکې په حکومتي اقداماتو باندې او تګلارو باندې نیوکې سوي دي او ویل دي چې په خیبر پښتونخوا کې د تنباکو کروندګر هر کال سل عرب روپۍ د ټیکس په مت کې و حکومت ته ورکوي، خو د دې په مقابل کې حکومت د دې لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د تنباکو چې کومه اداره ده سرکاري هغه د سیګریټونو د لویو شرکتونو پلویتوب کوي. ملک وکاس ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
اسوابه زلې د تماکو کروندګر په لاهور تحصیل کې راغون شوی وو چې د پی ټی بی او د تماکو کمنیانو خلاف د یو جامع منصوبه بندۍ د لاندې اجتماعي حل ځلې شروع کی چې کوم اثر وسخ کال شوی دا هغه دلته دوی نامنظوره کړه. د فلیپ مورس کمنه خپل ډیپانو تعداد کې کمی پر ضد هم دوی خپل قراردادونه پیش کړل. په تحصیل لاهور ضلع سوابه کې د تماکو کر پړومبي ځل شروع شوی وو او سوابه زلې ته کروندګر د تماکو مور وای چې دې سره په زرګونو خلک پر روزګار دي. په دې موقعه کروندګرو سره خبرې اترې شوې دي چې دوی ټول په یو مقصد پسې دي چې د تماکو کروندګرو استحصال دې بند شي.
زما اترخان نوم دی، سابقه چیرمین یم. د کپنو د ظلم او د غلو وجې مونږ دا میټینګ وکړو، دې کې مختلف تجاویز د زمیندارونو واغستل، څوره د تماکو ریټونه چې کوم دي چې دوی کومې خرچې لیکلې دي په هغې باندې دا کمی دي. کم پیداوار چې دی د تماکو د 20 کنال په حساب باندې کم پیداوار لیکلې دی، دغه پیداوار هیڅ قلم نه کوي. تماکو 3600 قلم نه کوي، 2100 پورې چې ډېر ښه تماکو شي نو 2100 پورې 20 کنال نه پیداوار کیږي.
زما نوم خو عابد دی، زه د ډاګې اوسېدونکی کم نور ته کسی جوړ کړی دی. دا سواته دی او دا ملیزی دی، دا بوجوړې دی، لکه مختلف ګوتر سره کې په دې طریقې باندې زمیندار وای نر خو لکه پروس کال چې کوم نر خو نو وسه کال جدي کوم سروې کړی زمیندار نو مندګان پکې نو کنه، نو دا غینې 2 روپې کتر اوسه دی. لکه په ملک ګرانی راغلی راو موږ خپل سروې ته ګورو، لکه هغه دی هغه شی په کته وای راو داري علاقے خپل خپل ډیپو کنه. اوس یو بل مسله را تر کړی چې دا چې به موږ ټول زمیندار به مالولو یو ډیپو ته وړو سملا تا اور ڈیلر لگ رہے کہ بعد بارہ نمبر دیشی مختلف خبریں بکن رات دیشی کہنا بلکہ مجھے تو بنڈل رجٹ چھ لگے ہوں بس کو لا کے اوپر دین لگدا مسئلے رہتے دی وہ
زمانہ حمید خان نے لاہور شہر کی سر تعلق ساتم نو زمیندار پر دا جنگ ٹول جنگ جی زمیندار دا پارا شروع دے نو زمیندار سر چکم زیاتے روان دے اس نہ تقریبا چکلنا کپنا راغلی دی نو 93 92 94 کی یو زل زمیندار تا سی او دو کال سے پیدا میلاو شو دا غین رستو پی در پی دے زمیندار استحصال کی او زمیندار دومره پتاوان کی روان چې زار دا خبره کوم جی چې زمیندار کلم لکه کم سے کم یو زمیندار چې مثلا شل کنا راز مکه نو غنن په اسان حساب دا غیز مکه قیمت 10 کروڑ 6 کروڑ یا 7 کروڑ او دا غیز مکه کم تماکو چی دینو دا سالانه زمنګ زمیدار له 1,00,000 روپے مدنوم لا تر اوسه نه ورکړې. تر اوسه پورې یو زمیدار هم داسې نشته چې هغه یو کنال مکه په دې تماکو کې اغست. نو موږ دا غواړو چې بای دا تماکو دی یا خو دې دا خپل کړې دې ملک نه وسانډي چې موږ دې عذاب نه خلاص شو.
محمد علي ډاګیوال وای چې دا سروې دې بیا اوشي.
زمنګ غریبانان خلک د اوټلو په شکل کې، د ګونګلو خرصولو په شکل کې، د زلوبو خرصولو په شکل کې، د دې په لکونو خلک بر دې نه متاثر شي. نو موږ دا مطالبه کوو په دې فورم باندې چې دا د پوان له بخپلو ځینو باندې کولاو ساتل شي، سکنې کال باندې چې کوم سروې شوی د کاسټ پروډکشن دا دې منسوخ کړی شي او دوباره دې مطلب نوې سروې وشي چې په هغې کې د متعلقه ډیپارټمنټ باقاعدګۍ سره شرکت دي، زمیندارو تنظیمونه دي پکې، اګریکلچر ډیپارټمنټ دي پکې او د کامرس منسټر نمائندگان دي پکې. او دا چې کوم شوی را نه په دې کې د اګریکلچر ډیپارټمنټ نمائندگان نو کوو د نش په برابر وو کپینځ ټیمانو نه په یو کې نمائنده وو په سلور کې نو
کروندګرو په اړه اووی چې پی ټی بی او کمنیانې به د کروندګر جایز حقونه مني. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیور ریډیو سوابه.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پختون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پختونو ځوابونه د هر ګل پروس دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزی خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ
www.mashalradio.com.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو ڈیو ریڈیو خبری خبرونه کی واری بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سر ټکی.
فاټا سیاسی ائتلاف د اصلاحاتو لپاره یو شمېر قبایلي برخو کې لاریونونه ایستلي او د جلسو په وخت کې مولانا فضل الرحمن په ګوند سخت نیوکې کړي. د ائتلاف مشر وای دغه ګوند د خپل ذاتی ګټو لپاره د اصلاحاتو مخه نیسي.
نواز شریف حکومت ته زړه د پیسو کی خپل اتحادیان دی پخلا نه ساتي. زموږ د مستقبل زموږ د ماشومان د قتلولو په بدل کې دي خو زړه د زړه دی خپل پیسو کی.
پاکستان په پارلیمان کې ستر مخالفه سیاسي ګوند پیپلز پارټي د کورونو چارو وزیر چودري نثار د استعفی غوښتنه کړې. په یو تفصیلی عدالتي ریپورت کې په چودري نثار د ترهګرو ډلو سره د اړیکو او ځینې ترهګري ډلې کله دم ګرځولو نه ډډه کولو تورونه دي.
د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی باندې مشتمل یو کسي کمیشن د شپږ 500 ورځو کاروایی نرسته خپل رپورت کې ویلي دي چې حکومت د کرکې ویناګانو او د تونروي په اړه پراپګاندا او درولو کې ناکامه شوه دي.
او په شام کې مرستندوی ادارې وای په حلب کې د بند کسانو در ایستنې لپاره اجازه ته منتظر دي. او یمن کې داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 40 پوځي عسکر وژلي.
سرټکي تاسو اوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د هغه سیمې د سیاسي ګوندونو ائتلاف غوښتنه کړې چې افغانستان سره پر پوله شاته پاتې قبایلي سیمو کې دي سملاسي سیاسي اصلاحات وسي او حکومت دې په دې اړه له ځنډ څخه کار نه اخلي. د سیاسي ګوندونو د ائتلاف په غوښتنه نن اصلاحاتو په اړه زیاتره قبایلي برخو کې مظاهرې سوي او برخوالو غوښتنه کوله چې دغه سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل سي. د ائتلاف مشر نثار مومند ویلي ځینې عناصر د شخصي ګټو لپاره د اصلاحاتو په لار کې خنډونه اچوي. په عین وخت کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې هم پېښور کې د یوې ولسي غونډې په محل غوښتنه کړې چې قبایلي سیمو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنه وسي، خو د سیاسي ائتلاف مشرانو د ټول پوښتنې غوښتنه رد کړې او وایي اصلاحات د قبایلي ولس غوښتنه ده.
د پاکستان سیاسي ډلو پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف د ملک ته داخله وزیر چودري نثار علي خان نه د استعفی ورکول غوښتنه کړې ده. د دوی دریسته چې داخله وزیر قاضي انکوائري کمیشن کې راپور تکړې شوی د ځینې پښتنو جوابونه ورکولو کې ناکام راغله. په دې پښتنو کې یو دا هم وا چې ولې هغه د کلدم ګرځول شوی ډلو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او دا هم چې ولې داخله وزیر بازي تر هغه ډلې د کلدم ګرځولو نه ډډه کړي. یاد دي د جسټس قاضي فیض عیسی په مشرۍ کې جوړ کمیشن په 8 اگست د کوټا سیول هسپتال کې شوې ترهګري حملې په حق لا یو رپورت جاری کړې. په دغه رپورت کې د ملک په استخباراتي ادارو او داخله وزارت او د هغې په ناکامو ډېر په ډاګه نیوکې شوې.
د پاکستان پنجاب ایالت کې پولیس وایي ډېر غازی خان په سیمه کې د عملیاتو په مهال 15 مشکوک ترګر وژلي. د ترګر عزت پولیسو نن په یو بیان کې ادعا کړې چې دغه کسان د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې وسلوالو او د چوټي بالا په سیمه کې پټ وو. بیان کې ویل شوي د عملیاتو په وخت وسلوالو سخت مقاومت وکړ، خو د پولیسو په جوابي ډزو کې 15 مشکوک ترګر ووژل سو. پولیس وایي د ترګرو له مرکز څخه یې په زیات شمېر وړه او درنه وسله هم ترلاسه کړې.
د شام حکومتي خبری ایجنسی سنا وای نن د اتوار په ورځ د سری میاشت یعنی ریډ کرسنت او د سور صلیب یا ریډ کراس عالمی ادارو بسونه د حلب کې چاپیره علاقو ته لیږل شوی چې هلته کې ګیر پاتې خلک هم راوباسي. په حلب کې زرګونو خلک په دې انتظار دي چې څنګه د خلکو د وستلو عمل بیا شروع شي او دوی محفوظه علاقو ته منتقل شي. نن وختي د آی سی آر سی ویان د خلکو ته تمه ورکړی و ادارې مشرقي حلب نه خلک راوستلو لپاره تیار ده.
په یمن کې پوجي چارواکي وایي یو ځانمرګي بریدګر د یکشنبې پر ورځ په جنوبي ساحلي شهر عدن کې لږ تر لږه 40 عسکر وژلي دي. چارواکي وای اسکر په یو پوجي مرکز کې د خپل معاش اخیستو لپاره راغون سوي و چې حمله ور باندې وسوه. د دوی په وینا شاوخه 50 نور اسکر ژوبل هم دي.
د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ترامپ تیره میاشت په الیکشن کې کامیابۍ نه پس د مننې د سفرونو لړۍ ختمه کړې. په الاباما ریاست کې د دې سفر اخیری وینا کې ترامپ ویلي جانبدار خبریالانو هغه د یو داسې ریپبلیکن امیدوار په توګه ښودلو چې انتخابات نشي ګټلی. په دغه وینا کې هم ترامپ ته هر کله په شان بیا دغه ژمنه وکړه چې د مکسیکو سره به په پوله دیوال وهي او د امریکا تجارتي معاهدو ته به بیا نه کتنه کوي.
د انډونیشیا چارواکي وایي د یو پوجي الوتکې راغورځېدو له امله الوتکه کې سپاره ټول 14 کسان مړه سوي دي. د دوی په وینا سي 130 ډوله الوتکه د یکشنبې په ورځ له پاپوا ایالت څخه والوته او له الوت څخه څو دقیقې وروسته راوغورځېده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د وایس اف امریکا ډی بریټیو د اکران اوریدونکو تاسو په خبرونو کې وړاندې واوریدل او رپورت هم واوریدو چې د پاکستان سیاسي ډلو پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف د ملک د داخله وزیر چودري نثار علي خان د استعفی ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې غوښتنې پر شا دریز د دوی دا ده چې قاضي انکوایری کمیشن کم رپورت چې مخې ته راغلی دی په هغې کې د ملک په استخباراتي ادارو او په داخله وزیر او په وزارت باندې نیوکې شوې دي چې دوی د ترهګرو ډلو په حقله باندې د ډیرو سوالونو جوابونه ورکولو کې پاتې راغلي دي. دغه انکوایری کمیشن رپورټ څه دی او استخباراتي ادارو باندې دوی څه نیوکې کړې دي په دې اړه باندې تفصیلات اخلو. زموږ همکار محمد اکرام په سټوډیوز کې موږ سره دی. دا غوې نه په خیر راغلی اکرام.
ډیره مننه سیمینا احسن.
اکرام لاول به تاسو نه دا تپوس کوو چې د دې کمیشن چې کم رپورټ دی په دې حق لاکا اوریدونکو ته لږ تفصیل وړاندې کوي چې دا رپورټ څه دی، دا کمیشن څنګه جوړ شوی وو.
سمینا احسن، د اتم اگست پیخه یقینا د چانه هم هیرنه د پټول پاکستان کې چې په کوټه کې په هسپتال کې پکې سمره خلک ووجل شو. د هغې نه مخکې چې کوم اولنې پیخه وشوله چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن چې کوم صدر و هغه اول ووجل شو. د هغه چې کله مړې بیا هسپتال ته راوړل شو او هلته کومه بمی چاودنه وشوله، د یو سل او لسو صفو دا رپورټ دا تیار کړی شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د یو کمیشن حکم ورکړو. هغه کمیشن د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې جوړ شوی. هغه بیا یو ډیر تفصیلی رپورټ لیکلی دی او کله چې دا رپورټ وکتلی شي دا هغې نه پته لګي چې دا د سپریم کورټ دا جج په خپله باندې څومره قابل سړی دی، څومره د هغه د اسلام پوهه ده، د قرآن پوهه ده، او څومره هغه بیا په انګلیش ژبه او په انګریزي ژبه څومره په اسانۍ سره د هغې پیغام رسولو باندې څومره عبور لري. نو یقینا چې موږ ټول وکتون د هغې نه سړی ډیر زیات متاثر کیږي چې هغه په څنګه طریقې سره لیکلی دی. په دغه کمیشن باندې بیا دوه اعتراضونه د پاکستان د بلوچستان حکومت وکړل چې یو خو دې کمیشن نه جوړول کیږي او بل دې دا قاضي د دې جا د دې کمیشن مشرې نه لری کړل شي او د علت خو دل شي وو چې چونکی د وجل شبو او جو بل کسانو او ورساو یا خپلوانو ته یو خط لیکلی دی. نو هغه ختم لیکلی دی خو درې دی پکې خو دی وای چې دغه دواړه چې کوم د پاکستان د بلوچستان حکومت دغه دواړه کمی خبرې کړې وي د هغې نه په شا شو، ځکه چې هغه چې کوم خط لیکلی دی په هغې کې د هغه خلکو سره خپله خواخوږي ښودلې ده چې هغه پکې په اوله کې دا ویلي چې زما په سترګو کې او چې کمی د سترګو نه اوبه راځي اوخ کې راځي، هغه هپا کې کم شولې چې کله ما دغه هر څه ولیدل اول مې اوجړل، بیا غوسه شوم، بیا مې خدای پاک ته سوال وکړ چې مال صبر راکې. نو بیا د سپریم کورټ د بلوچستان چې کم اډوکیټ جنرال دی د هغه نه پوښتنه وکړله چې په ده باندې ولې اعتراض کوي، آیا د دغه خط چې کوم لیکلی دی په دې باندې دا اعتراض کوي. نو وروسته بیا دغه هر څه د بلوچستان های کورټ واپس واغسل، د هغې حکم ورکو رابه شو. بیا په هغې کې ارس لیکلی شوي دي چې کومو وزارتونو ته دوی خطونه لیکلي دي، مذهبي چارو وزارت ته، د پاکستان دننه چې د ترهګرۍ خلاف کومې ادارې جوړې کړی شوي دي، نیکٹا کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی داخلہ چارو وزارت دغه ټول هر څه په دې رپورٹ کې دا شامل کړل شوی دی. د یو سل او د لسو صفو دا رپورٹ دی او دا د الف نه تر دغه پورې هغه هر څه پکې په تفصیل سره لیکل دي. د قران شریف حواله هم پکې ورکړل شوی دی.
نیوکې ډېرې زیاتې په دې رپورٹ کې شوی دی د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې او خصوصا چې کوم غټه استخباراتي اداره د آی ایس آی او بیا د پاکستان چې کوم داخله وزارت دی او داخله وزیر په هغه باندې هم ډېر سوالونه د هغه په کردار راپورته شوی دی. دا هم کلک تفصیل اوریدونکو ته وایي.
پدې باندې لیکل هم شوې دي د پاکستان په ورسپانه کې هم یو غټه خبره پکې دالي کله شوې ده چې د هر چا هغه ته پام راګرځيږي چې ولې د پاکستان استخباراتي ادارې خلکو ته اکسسیبل نه دي، یعنی رسایي ورته نشته. کچره یو عام کس یا بل یو چارواکي وغوړي چې هغه به څنګه د پاکستان د استخباراتي ادارو سره رابطه کوي، څنګه به هغه رابطه کوي؟ آیا یو خط پورته لیکي د هغوی سره فزیکل اډرس یا داسې پته شته چې هغه ته خلک خط ولیږي په خپل لاړ شي؟ نو هغه داسې وایي چې هغه ځکه کې نشتري به هغه وایي چې مونږ به د نورو ملکونو وکتل چې د امریکای غټ استخباراتي ادارې دی، سی آی ای دا، اف بی آی دا، د برتانی ایم آی دا، هغه ټول چې مونږ وکتل د هغې یو پته شتري، د هغې یو ایمیل پته شتري، د هغوی ټلیفون نمبر شتري چې په هغه باندې خلک پته کول شي. خو د دې ادارو ویب سایټ سمنګ لاړو په هغه باندې په یو ځکه هم دانش تري په یو داسې ملک چې د ترهګری سره مخ ته خو د هغوی د خلکو سره د ملاوېدو کوم ذریعہ نشته دي. د هغې نه علاوه به دوی بل چې کومه غټه خبره کړې ده چې بیلابیلو ادارو ته دوی کله خطونه ولیکل، نو هر اداره هغه د ځان وی چې ګینه زر زموار نه یمه غټه ادارې جوړ کړې شوې دي، نیکټا جوړ کړې شوې ده، د نیپ یا نېشنل اکشن پلان چې د پیښور د آرمی پبلک سکول د ترهګر پیښو وروسته جوړ کړل شوی، شل نقطې په کې هغه په کې ټوله بیان کړل شوی دي. خو هغه وایي چې ردی په منځ کې رابطه نشته دی. هر اداره وایي، داخله وزارت وایي چې ما ته پته نشته، ځنم زموار د ټولو ادارو په منځ کې یو کوآرډینیشن یا مرسته هم نشته. په یو ځای کې یو خبره لیکي کنسیکوینس دی به نتیجې سره راځي. نو هغه وایي چې ترهګری په پاکستان کې داسې خوریږي چې هغه د پاسه کومه سارنه یا چک پې نشته دی، او هغه د هغه خلکو هغه خلک چې د دې لپاره ذموار دي هغه د دې خلاف اس ګام نه پورته کوي، او د ترهګری او د نفرت چې کومه مفکوره ده هغه خوریږي د سټیټ او د استخباراتي ادارو په منځ کې نه تعاون شته دی، او نو ورسره دا داسې کومه طریقه کار او کومه تګلارې سره چې دا څنګه کنټرول کی.
ډیره مهرباني محمد اکرام، تاسو راغلې مونږ تم د دې رپورت په حواله سره تفصیلی معلومات راکړه،
ډیره مننه تاسو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریډلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. The Twitter ID da @voadiva.
د کوټې د اتم اگست د دردونکي او لرزونکي پیښي په باب مو د یو کسیزه کمیسیون چې د قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې جوړ شوی د ریپورت ځینې جزئیات چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د رول په حق لو هغه تاسو موږ له همکار محمد اکرام څخه واوریدل. په دغه ریپورت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پر رول باندې هم ډیره سخت نیوکه سوي دي، او ویل سوي دي چې نه یوازې د بلوچستان حکومت د هغه ځی د کورنیو چارو وزیر بلکې مرکزی د داخله وزیر هم په دې باب له غلط بیانې څخه کار اخسدي، او هغه کار چې کول په کارو هغه نه دي تر سره کړی. او بیا پروند د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان یو خبری کانفرنس ته ډیره توندې خبرې هم د دې ریپورت په باب کړې دي. ټول تفصیل اخلو زموږ له همکار افتخار حسین صاحب څخه چې دا وخت استودیو کې موجود دي. سلام او په خیر.
ډیره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب. دا سرنګ چې تاسو ذکر وکړه دا ډېر یو معلوماتي ریپورت په پاکستان کې په اول ځل، یعنی په ټریبیون اخبار کې خپل ادارې لیکي، په اول ځل دا سې ریپورت ته عدلیه لخوا چې پکې خبرې بيخي صفه سرګند شي وي دي، نمونه پکې خودل شي وي دي، او د سٹیټ یا د ریاست یا د حکومت چې کومې ناکامې دي نو هغه هم پکې باقاعده په صفه ټکو کې خودل شي ویني. اس شک ابهام او داسې د مینس خبره پکې نه ده شوې. څنګه چې موږ په کمیشنونو کې ګورو، ابتاباد کمیشن یا حمود الرحمن کمیشن رپورټ، او دا ټول کسی چې کومې دي په دې کې ډیرو خبرو ته جواب ویل شوی دی، او ټول خلک چې ځان پویول غواړي د پاکستان د ریاست په هاغه رویه په هاغه خوی باندې چې په ترهګرۍ ځان غلی پاتې کوي، نو هم د سټیټ اداره چې زبدوه ما د پاکستان سپریم کورټ، عدلیه، جوډیشری چې دا د ریاست یو ډیره مهمه برخه ده. هغه په خپل په دې رپورټ کې ویلي دا اوس نتوې نه زیوي ما هم دغه رپورټ ته ځو چې چودري نثار علي خان په حق لسه ویلي دي.
بالکل
اخبارونه ما کتل د دغه رپورت ځنې برخه خو زمنګ همکارانو د سیمینا دلته هم وړاندې کړلې. زه صرف او صرف په دې باندې توجه ورکوم. ما اخبارونه کتل نو په هغه کې اردو انګریزي دواړه هغه کې دا لیکل شوی دی چې دا سیخکاریږي چې د چودري نثار علي خان ته دا پته نه و چې دا جسټس قاضي فایز عیسا چې دی دې چې یو ځل په جره کې ستانه سو پښتنه وکي او ته جواب ورنه کې نو بیخی دی پریدی نا، ځکه چې ته به دې مطمئن کې جواب به ورکې د حکومت ته یو چارواکي په حیث، چې دې مطمئن شي نو دې به تاته وایي چې صحیح ده. نو دغه سي بیا د کورنو چارو د سیکتر نه هم دا رپورټ چې لا نو جوړ شوی او جره کې دله د دنه ته پوسو شو د کورنو چارو د سیکتر نه چې جماعت الاحرار او لشکری جنگوی العالمی په خپل د بمی چاودنو ذمہواری اخلي، ولی حکومت سے دے دوی کلدم گرزولو نا ڈڈا کئی. نوی دا سخکاری گی اخبارون لکی چی دا کورانو چارو سے کتر خط تیار راغلی و دوی چی مانا بم دا پختن کی گی نوزا بدا زواب ورکوما چی دے وردوی چی سیبا دا سی تنظیمونو کلدم گرزولو لپارا خومنگا نمی اخست دے آئی سائی او آئی بین سفارش خلو اول نو دے کورانو چارو سے قطر تم ویدان دازانه و چه دے بر دے معلومات کئی جسٹس چه کم قاضی فائز عیسا دے ناغه دا آئیس آئی کرنل راو غوخت ورتوی چه تا دے پختن تس زواب بے نوی کرنل سے بتوی چه سی بدا سے چل لے چه کم یو تنظیم کلدم گرزول کی گی دا زمون کار ندے او نا پا دے که زمون سفارش زوری دے دا دی انٹیریر منسٹری کار دا کورانو چارو دا وزارت کار دے اوس سیدے نو بیا وی چیرا بیا ته تاسو کو چې ښه اوس وې نو دا کورونو چارو سے کتر ورته وی چې دا د نیکټا کار دی چې کوم د کاونټر ټیریزم تر هغه غره پر ضد یو اداره جوړه شوی ده دی ورته چې دا د هغه کار دی. نو وی چې هم د خدا پښتنه اړول راړول جواب نه ورکو هغه د نیکټا تن هم په هغه جره دوران کې راغوخته جواب راکا دا ستاسو کار دی. هغه ورته صاحب دا خو زمونږ کار نه دی، دا خو د انټیریر منیسټری د کورونو چارو د وزارت کار دی. اخر چې تنگ شو نو کورونو چارو سیکرټر فایز عیسا دغه جسټس د توي یره بس ماته نشته پته پوه شوې. نو هغه دا په خپل هغه د غختل چې دی ماته که جواب نشي راکولې نو چې ماته دا خو وی کنه چې ماته د سپته د سند پته ټیک شو. نو هغه خو اخبارونه لیکي چې کېدی شي دا خو تکیه کلام صرف ته چودري نثار او چې ماته نشته پته څنګه ګوره د نیکټا اجلاس راغوختو چودري نثار د دغه ادارې تر هغه غره پر ضد چې کومه اداره په درې کالو کې یو ځل راغوختي دي او په هغه کې چې کومه فیصله کړې و چې اسلام آباد دارالحکومت سي کم دی په دې کې ریډ زون یعنی هغه د پارین اخوا چې کومه حساسه علاقه ده دغه تبا کوم یو فرقیز تنظیم وسلواله تنظیم کلدم تنظیم یو به هم دغه نه کوي. قاضی صاحب ته بیا پوښتنه کوي هم د دنه چودري نثار نه چې تاسو کلدم اهل سنت والجماعت ته دغه ته ولې اجازه ورکړو چې احتجاج وکړي. نو چودري نثار علي خان ورته وایي چې ماته نشته پته. هغه ورته وایي چې تا په خپل ګوره په دی باندې پابندي لګولې و. نو بیا په دغه اخبارونو کې لیکل کیږي چیرا چودھری صاحب چې دی هغه ټولې خبرې اوس خپل تک یا کلام دا جوړ کړی چې عدالت ته لاړ شي ماته نشته پته. دا د کورونو چارو وزیر دی. هغه په دې کې دا خبره معلومول غواړي چې تا ته پته نشته نو چا ته پته ده ٹھیک شو جی. اوس په دغه رپورټونو کې وړاندې بیا لیکل کیږي چې دا انکوائری کمیشن رپورټ چې کوم دی چې ته خو په خپل باندې چودھری نثار ته وایي چې اکثره
د ماکو باندې افسوس هم کې دا 14 چې وشي ٹھیک شو. خو په جند الله نومې تنظیم باندې ترهګر ډلې باندې تاسو اوسه پورې دغه نه لګو کلدم نشو بینم په نه لګو بندیز. نو دې دا وی چې هغه پکې دوباره وژره د دې ماته پته نشته. نو وفاقی وزیر چودھری نثار په اړه باندې د سپریم کورٹ ته انکوائری دغه رپورٹ سوی دا ډیر انتہائی غیر ذمہ دار سړی دی. یعنی دا د عدالت په رپورٹ کې وینا شوی دا. نو ځکه په ده باندې دا تورو نه دی او صرف دغه نه دی چې په دې کې بل خبره دا ده چې د سره د یو شمیر تنظیمونو مشرانو ملاقاتونه هم کړی دي ٹھیک شو. د دا غینه منکار کوي چې خو بس غډله کې راغلی او ما ته پته نه و د وزیر سره کم خلک چې راضی ملاویږي د خپلو ګټو د خپلو پلانونګونو لپاره او د ته پته نشته. ځکه نه یو سړی د لاړ شي چې چودھری نثار سره د ملاو شي هلته په بینچ کېني چې زه پلانی سر ملاویږم چې د چام پړه کې شکی لاړ دي شي پته به وته ولګي. صحیح دی جی. بیا په دې کې یو بل تور په ده باندې دی چې د یو شمیر کلدم تنظیمونو د مشران بسله راتلل د اغوی د کسانو شناختی کارډونه نه جاری کېدل. نو دا غینه پس ولده د بی اجازه ورکه ځکه چې نادرا هم د کورونو چارو د وزارت لاندې کار کوي. نو دا ټولې خبرې چې راغونډې کې د چودھری نثار په اړه باندې صرف دانه نور هم پکې ډېری خبرې دي. زه صرف دا وایم چې په مطبوعاتو دی په خپل راشي او د پاکستان پیپلز ګوند او نور ګوندونه پیوس دا نیوه کې کوي. مانو لاګ په خپل په ټي وي باندې ناشتي د ځان نه بلا خبرې وکړي چې زه سکوما او څه نه کوم. اوس دی وی چې ما نواز شریف ته ویلي دي چودھری نثار وایي چې زه خو استعفا ورکوم خو یې هغه نه مني. اوس دا لکه ما د خلکو په نظر کې لا دا کومه خبره ده ٹھیک شو. صرف دغه خبره نه ده د چودھری نثار په خپل دومره په پاورس کې دی راغلی او په خپل په ټلویزیون ویلي د پلار نیکه رونو د اوخو زما د ټول والي ټول خاندان که په کشپک سوودی ګټ سوودی چرته نه چرته د پوز افسر دی. نو دا په خپل دی ویلی دی هغه دغه موجود دی. نو اوس د د کردار چې دی ډیر پښتني پیراپورته شوی دی او دا دا هم خای چې د پاکستان حکومت مسلم لیگ نواز ڈلی حکومت نواز شریف سمر سنجیدہ دے ترگری پر زد او کسوک پی نی پویا. نو دا رپورٹ چې دی دا د سپریم کورٹ په ویب سایټ په ویب پاڼه باندې پروت دی په خپل دی ولولی او یقینا چې د هر څه بو تخکار شي دا د یو ډیر پاکردار جج چې دی په خپل تیار کړی دی چې چاته دا ریاست دا ذمہواری ورکړی و.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګرانو اوریدونکو د قاضي انکوائری کمیشن په حواله سره تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو. د دغه کمیشن رپورت کې سویلې شوې دي کمی کمی نیوکه شوې دي او بیا په پاکستان کې د مدرسو د اندراج او د تنظیم په حواله سره په دغه رپورت کې سویلې شوې دي. دغه تفصيل هم تاسو ته د رپورتونو د سیړنو په شکل کې وړاندې کوو. سم په دغه موضوع باندې یو سیړنې ته هم غوښ شي. په دغه سیړنې کې بریتری کیږي د په پاکستان کې د مدرسو د تنظیم او د اندراج په حواله سره د غسیړنه د رپورت په شکل کې تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین.
د 13 اگست په اتمه نیټه د بلوچستان ایالت د کوټي خار په سیول هسپتال تر سر شوی د خنړی بریټ په سر جوړ شوی عدالتي کمیشن ته د هیوا دننه د دینی مدرسو د شمیرو په حق له وفاق المدارس د بورډونو لخوا او د مذهبي چارو د وفاقي وزارت له اړخه بیلا بیل شمیرې ورکړې شوې وې چې پکې د وفاق المدارس د بورډونو سره د درج شو دینی مدرسو شمیره د شپږ زره نه زیاته خودلې شوې خو د مذهبي چارو وزارت دغه شمیره یو ول زره خودلې. او کمیشن په خپل سرګندونو کې ویلي دا سخکاری چې د هیواد یو سرکاري اداره هم د دغه مدرسو د شمیرو په حق لا نه خو کوم منظم طریقې کار لري او نه صلاحیت په دې حق لا د ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې د پیښور په هنتون د سیرت النبی ډیپارټمنټ چیرمن او سیړنکار ډاکټر قبله یاز وای د مدرسو اندراج او بیا د دغه دینی مدرسو نصاب سمول دومره ګران کار نه دی خو حکومت چې د دینی مدرسو د اندراج د پاره کم فارم جوړ کړی دی هغه دومره پیچیده دی چې دغه کار لا نور ګران کړی دی.
بدبختانه په دې کې ماته ښکاری داسې چې زمونږ د حکومت یو هو په دې میدان کې پوها نشتا او چا ستا ویژن وای ویژن لري نو دوی چې د رجستریشن لپاره کوم فارم جوړ کړی دی اول خو هغه فارم ډېر پیچیده دی او په هغه غیر ضروري سوالونه دي
د هیواد د دینی مدرسو په اندراج او د هغې په نصاب کې د بدلون راوستلو په حق له حکومت د کومو ستونزو سره مخ کې دی شي نو په دې حق له اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک مشر او سیړنکار ډاکټر اشرف علي وای اکثر لا بهر هیوادونه او ادارې د پاکستان په دینی مدرسو باندې د سخت دریځې خورولو تورونه لګوي
مولانا فضل الرحمن چې دی هغه یو غټه ډله ده او هغه یو مذهبي ګوند دی چې هغه د وفاق مدارس چې دی هغه زیاتره مدرسې د هغې لاندې دي یقینا چې دا د حکومت لپاره یو غټه مجبوري ده چې هغې د دغې خپل الای یا د خپل اتحادي خلاف چې دی داسې ګام نشي اخیستی چې هغه د هغه نه خفه شي او سبا د هغې حکومت ته چې کوم دی یو چیلنج یو پرابلم یو مسله جوړه شي نو یو خو په کې دغه هم دی خو بل دغه تور چې دی دا به زما خیال دا دی چې دا اکسپټ کول پکار دي چې کوم پولیټیکل مینیجر دي یا کوم خلک چې دی هغه چې دغه عمل چې دی تر سره کول غواړي یا تر سره کوي یا په دغه باندې دغه ایسوسییټډ دي نو دا هغه هم څه کمزورې دي چې هغه تر اوسه پورې دا اونکړې شو حالانکه پکار خدا دی چې یعنی دا نېشنل الیکشن پلان چې جوړ شوی دی دا غي کافي وخت شو خو پای کې وخت په وخت پدې باندې دا لیو کې شو يم دي چې ولې پدې باندې څه کار نه کیږي خدا غي باوجود چې کوم نه کار نه کیږي نو ډوړه خبرې کې دي چې یو ویلنګ منیسټر دی بلکې کیپاسټی منیسټر په صحه ده پوری
خاغلی ډاکټر قبلا یاز وړاندیز کوي حکومت لا پکار دی چې د دینی مدرسو په حق لا قانون سازي وکړي
زما تجویز خدا دی چې دا چونکی طالبی ادارې دي نو حکومت ته د لپاره قانون سازیو کی اول خود دوی د لوکل چکم د تعلیم دفتر دی د غوی سره د دې رجستریشن لپاره دوی پابند بیا چې کوم لګي لوی مدرسې دی نو باید چې هغه زمونږ کوم هایر ایجوکیشن کوم دفتر دی د هغه سره رجسٹرډ شي او د رجسٹریشن طریقې کار دی دوی لپاره آسان شي نو یقینا د دوی ټولو ریکارډ باندې حکومت سره راشي او بیا د دوی د نصاب سازې بهتري دوی ته د تربیت ورکول د دوی په سوچ کې د بدلون وستل دا کیسه ډېره آسان شي ته اوس چې دوی کوم لار روانه کړې ده دا لار چې پښتو کې وایي چې غوږ د بل طرف نه رانیول دا ماته داسې ښکاري
کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو د برید وروسته هیواد کې د مخپسي واقعیدونکو سخت دریزې او مذهبي ترهګرې د مخنیوي لپاره یو یوش نکاتي ملي تګلارې اعلان کړې شوې و چې پکې د نورو ګامونو ترڅنګ د دینی مدرسو اندراج نصاب کې بدلون او دغه دینی مدرسو ته د ترلاسه کیدونکو فندونو څارنه کول وو خو سیړونکو وایي چې د دوه کال مودې تیرېدو باوجود په دې کې کم پزله پورې پرمختګ نه دی شوی ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي نه پښتو ویل نه ډیر خلک من کر وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتون اور اور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتون اور اور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو ولې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ